شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. نن جمعه ده، د سلواغی یا دلوی 15مه د فبروري میاشتې 4مه. خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو یو جکپوړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان بانک کې نږدې 135 میلیونه ډالره لري، خو کار ځکه نسي اخیستلی ورڅخه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک یې افغانیو ته نسي تبادله کولی. د افغانستان تر 900 کلونو کم عمرې لوبډلې نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره لوبه پیل کړه. د لوبې پچه یا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. بلخوا بنګلادیش کرکټ بورډ نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې د دریو یو ورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګلادیش ته ولاړه سي. د افغانستان او بنګلادیش سیالي به د مارچ میاشتې تر لومړیو پورې دوام وکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یوه غړي د ژوبلېدو پر ضد د دوی مظاهرې روانې دي. غورځنګ دا اعلان پرون وروسته تر هغې وکړ چې په وینا یې تېره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د غورځنګ د موټرو پر کاروان ډزې وسوې. د ډنمارک یوې محکمې نن درې ایرانیان په دې تورن کړل چې د سعودي عربستان یوې استخباراتي مؤسسې ته یې اطلاعات راغونډول. محکمې څرګنده کړه چې دغه درې کسان په لندن کې د میشتې ایرانۍ بېلتون غوښتونکې ډلې د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب غورځنګ غړي دي. په دې درېو کسانو کې دوه نارینه او یوه ښځه ده چې د ډنمارک تابعیت لري. او د چین پلازمینه پیکینګ کې د 2022 میلادي کال د ژمني اولمپیک مراسم پیل شول. چین غواړي چې په دې ډول د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړۍ پام په بله واړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا، جرمني، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماتانو دا اولمپیک تحریم کړی دی او وایي چې په چین کې په بېساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې سوي. په ځانګړي ډول په شینجن ولایت کې د اویغورانو او د دوی په څیر د نورو لژکیو مسلمانانو د پرانیستې په مراسمو کې د نړۍ د نږدې 16 هیوادونو مشرانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون برخه اخیستې ده. په دې خبري مجله کې د ځینو خبرونو د تفصیل ترڅنګ د راپورونو په برخه کې اورئ. کابل کې د دوو نورو ښځینه فعالانو نیول کېدو د بېلابېلو لوریو عکس العملونه پارولي. فعالانې وایي
حوزې ته یې وایي، قمندانۍ ته یې وایي، امنیت ته یې وایي، د کوم اصولو په اساس باندې وایي، په کوم جرم یې وړی.
یوه مرکه کې اورئ چې وروستیو پیښو ته په پام آیا د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند تر پخوا بدل سوی؟
طالبان هماغه د 40 کال مخکې طالب دي، هیڅ بدلون نه دی کړی.
د کانګرس لسګونو غړیو د سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې څواغ افغانان چې له امریکا سره یې همکاري کړې په چټکۍ له افغانستانه وباسي. هغه کسان چې امریکا ته د تګ انتظار باسي وایي په بل راپور کې اوري چې د داعش ډلې یو مهم مشر په سوریه کې وژل سوی دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د طالبانو د دوو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم د طالبانو له کورنیو چارو وزارت څخه د دوو معترضو ښځو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی ښځې تېره چهارشنبه او پنجشنبه په کابل ښار کې نیول سوي دي. تر دې مخکې هم ځینې ښځینه فعالانې چې په ځینو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه لا درکه سوي دي. دا هم تفصیل.
زهرا محمدی د افغان ښځو د یووالي او پیوستون ټیم مشره وه چې د دې ټیم د غړو د معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبه په ورځ د کابل په سینما پامیر کې په خپل کلینیک کې نیول شوې او بیول شوې ده. یو شمېر معترض ښځې ازادي راډیو ته تاییدوي چې د چهارشنبه په ورځ هم یوه بله افغانه معترضه پیغله مرسل عیار هم نیول شوې ده. دوی وایي چې د مرسل عیار تر نیونې وروسته د هغې پلار هم نیول شوی دی. استازه د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه کې په طالبانو غږ چې دا ډول ناعادلانه توقیفونه ودروي. هغې لیکلي که طالبان له افغان ولس او نړۍ څخه مشروعیت غواړي نو دوی باید د بیان ازادۍ په ګډون د افغانانو بشري حقونو ته او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دغه ښځې، د هغوی خپلوان او نورې فعالانې دوی باید ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما هم د پنجشنبه په ورځ په یوه ټویټ کې د طالبانو له کورنیو چارو وزارت څخه په 24 ساعتونو کې د دوه معترضو نجونو د نیول کېدو په تړاو بیړنۍ معلومات غوښتی او یو وار بیا یې د نیول شویو معترضو ښځو او د هغوی د خپلوانو په خوشي کېدو ټینګار کړی. خو کابل ښار کې معترضه ښځه فوزیه وحدت وایي چې نړیوال باید په یو ټویټ بسنه ونه کړي او د افغان ښځو دغه ستونزې ته د تل لپاره د حل ټکی کېږدي. ګینې داسې ورته پیښې به ډېرې شي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وایي،
تاسو چې یوه ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه د کلینیک څخه وباسئ، د سړک له څر څخه نیسئ، حوزې ته یې وړئ، قومندانۍ ته یې وړئ، امنیت ته یې وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ؟
خود طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه ښځې خارج ته د تلو لپاره ځانته کیس جوړوي. کابل ښار کې یوه معترضه ښځه چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي،
موږ د طالبانو څخه هیله کوو، غوښتنه کوو، هغه کسانو څخه هیله کوو چې په منطق باور لري او هغوی پوهیږي چې په هیڅ ځای کې په زور او په تشدد حکومت کیدای نشي. هیله کوو چې هغه خویندې په دې نږدې وختو کې نیول شوي دي، هغوی زر تر زره د بند څخه خلاص شي.
تر دې وړاندې څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی سره له درې خویندوی لادرک شوي دي.
د افغانستان د شوزو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري له طالبانو د دوو شیزنا فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له کورنوي چارو وزارت څخه د دوو معترضو شوزو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی شیزي 13 چهارشنبه او پنځشنبه په کابل کې نیول سوي دي. د شوزو د حقوقو له فعالې شایسته ساپي څخه مې د امریکا په پیل کې پوښتنه وکړه چې د شوزو د درکه پیشی زیاتی تکرار سی بی دا چه معنی ورکوی؟
دا چې د ښځو له درکې پیښې زیاتېږي د دې معنی دا ده چې هیڅوک ورته پام نه دی کړی، نه نړیوال سازمان، نه اروپایي هیوادونه او نه نور ځواکمن هیوادونه، چې همداسې ټول سکوت اختیار کړی او همداسې ګوري. که دوی د اول د شروع نه چې د طالبان حکومت واخیستل دوی د ښځو حمایت کړی وي، نو داسې حالت اوس د افغانستان ښځو باندې نه و چې اوس ورځ په ورځ د ښځو له درکې پیښې هم زیاتېږي.
طالبان مخکې د شوزو حقونو ته د درنوي ژمنه کړې و. څه فکر کوي چې طالبان د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت بدل سوي دي که نه؟
دا چې طالبان سرقم خلق دي د ټولو تخکره ده، ټول نړیوال تخکره معلومه ده او ټول نړیوال په چینوم دوی پیژني، دا هم اخره خبره ده. طالبان اماغه د شل کال مخکې طالب دي، هیڅ بدلون نه دی کړی، په خوله یو شی او په عمل کې بل شی ده. د هغوی د ژمنې باندې هیڅوک باید باور نه کړي او باور نشته. که دوی خپل ځان واقعا مسلمان غني او غواړي چې د حکومت اسلامي حکومت په جوړ کې، نو باید په خپل ژمنه عمل وکړي. او کوم ژمنه دوی کړی ده چې موږ د ښځو حقونو درناوی کوو، د هغوی حقونه ورکوو، باید عمل وکړي دی باندې او خپل ځان ښکاره کړي. کله چې ګورو دوی چې د شرونه په حکومت کې رسیدلې، تر اوسه د ښځو هیڅ یو حق نه دی ورکړی او هیڅ ورته درناوی نه دی کړی.
نړیوالې ټولنې هم له طالبانو په وار وار غوښتنه کړې ده که غواړي پر مشروعیت غور وسي، د ښځو حقونو او نورو مسایلو ته باید درناوی وکړي. طالبان ولې حاضر نه دي چې له نړیوالې ټولنې سره ځینې شرطونه ومني؟
طالبان هغه کسان دي چې د مشروعیت لپاره دوی اروپایی او نور هیوادونه چې دوی په مشروعیت پیژني، د ټولو نړیوال سازمان او نور هیوادونو لپاره د غوي شرطونه مني او هووي. مګر دوی هیڅکله دا نه غواړي چې د ښځو حقونه ته درناوی وکړي، ځکه د غوي شرطونو د سازمان د شرطونو سره ډېر فرق لري، توپیر لري. طالبان څو ځله په خپل وینا کې ویلي، مخکې حکومت یو دموکراسي غربي اروپایی حکومت و، موږ نه غواړو چې داسې حکومت بیا ولرو. له دې خاطر چې داسې حکومت ونوسي، موږ غواړو یو اسلامي حکومت ولرو. له دې خاطر دوی دونه تاکید کوي او نه غواړي چې د اروپایي او نړیوال سازمان دغه شرطونه قبول کړي. مګر کله چې موږ ګورو دی وضعیت همداسې روانه ده، تر څو دوی د ښځو حقونه ورنه کړي، د ټولو د افغانانو ښځو همدا نظر دي. د امارات اسلامي د طالبانو حکومت باید مشروعیت ورنه کړي نړیوال سازمان او نور هیوادونه.
د میاشتو په تیریدو سره پر مدني فعالیتونو، رسنیو، فعالانو او نورو ټولونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. بلاخره به څه فکر کوي چې وضعیت کومې خواته ځي؟
دا هم ټولو ته ښکاره ده چې ولې طالبان دونه بندیز او محدودیت خبرنګارانو باندې، مدني فعالونو باندې راوړي. دا ځکه چې دوی په هر ډول کېږي د طالبان حقیقت پر ملاکوي ښکاره کوي ټولو نړیوال باندې. کله چې د دوی حقیقت معلومیږي، د دوی د مشروعیت لپاره بندیز هم لا زیاته کېږي. د دې خاطر دا دوی هیڅکله نه غواړي چې رسنیو خپل غږ وباسي او دا څو ځله ذبیح الله مجاهد او نور تاکید کړی دا چې کڅوک د امارات اسلامي په خلاف یو کلمه وای مونږ هغه ژوندې نه پریدو. خزم هم دا رقم دی د کله چې حقیقت وای غواړي چې حقیقت برملا کی وغوی بندي کوي او ویسي او لار د دوی ژوند اصلا معلومه نه ده چې بیا غوی بندي څه شي کوي. د دې خطر د ټولو غوښتنه ده دی د افغانان د خزو غوښتنه او هیله ده سازمان ملل د نړیوال نور هیوادونه چې ترسو دوی د خزو حقونه د رسانی د مدني فعالونه د ټولو هغه شروند د افغان چې شروندي او وړي خپل هیواد ژوند په خپل هیواد کې ژوند وکړي حق ورنکړي نو زما په نظر د دوی د مشروعیت پیژندل ډیر یو غټه اشتباه ده.
د شوزو د حقونو فعال شایسته ساپی وچی په افغانستان کې د اعتراضونو پر مهال د شیزنه غړو د ځپل کېدو او د دوی د لادرکی پر مسلې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د کانګرس دوه اتیا غړو له سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې نور هغه افغانان هم چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستان څخه وباسي. امریکا وایي چې له افغانستانه یې په بې سابقه ډول د زیاتو افغانانو په انتقال توانېدلې ده. دا هم په دې اړه تفصیل
منځ هم د ایسای پروګرام کې داخله کړې ده او ایسای پروګرام خپل ایسای پروګرام درو خو خبره ده چې موږ یې تر اوسه چا اغه پښتنه نه دا کړی
نه غوړی نوم یې په دې راپور کې خپور شي خو وايي وکالې په افغانستان کې له امریکا سره د ژباړون کې دند تر سره کړی او دوه کال کېږي چې د سای وی په پروګرام کې غوښتنلیک ورکړای خو کارونه یې ورستی پړاو ته نه دی رسیدلی. دای په امریکا کې د مشتیدنې د پروګرام سوستوال یاندخمن کړی او وايي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ ورسته په بد امنیتی او اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
فقط مونږ هم غواړو چې د مونږ کارونه نظر تر زره شروع شي او مونږ ته د پرواز زمینه برابر اسی اولدی افغانستان څخه دی وټلو مبارکه مونږ سره کومک وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د متحده ایالاتو د کانګرس دوه اتیا غړو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې نور هغه افغانان هم چې له امریکا سره مرسته کړي له افغانستانه وباسي. د کانګرس دوه اتیا غړو چې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو استازي پکې دي په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې په تیرو شلو کلونو کې د هغه افغانانو چې له امریکا سره مرسته کړي له افغانستانه د لی پروگرام تیز کری. په دې لیک کې د غشان غوښتنه شوی چې د ویزو تر پروسس دی د امریکا حکومت په دریو هیوادونو کې هغه پوزي مرکزونو ته پراختیا ورکړي چې افغانان پکې ساتل کیږي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي له ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره امریکا له افغانستانه په بې سابقه ډول د زیات شمیر افغانانو په انتقال توانیدلې ده. خاغلی پرایس د پنځمې په ورځ نو وخت په یو خبری کانفرنس کې داشن د پناه غوښتونکو په وړاندې د ډونالد ترامپ د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه.
کله چې تیری داری په زورګونو طالب جنګیالي خوشی کړل افغان حکومت کمزور کړل او پرته له کوم پلان څخه ځواکونه وایستل او زموږ د کډوالو پروګرامونه لمنځه وړل او د ایس ای وی پروګرام مالک حالت سره مخ کړ زما په یاد نه دي چې په دې تړاو د ډیری نیوکې شوې وي. کله چې موږ واک ترلاسه کړ لکه څنګه چې ما اشاره وکړه موږ د کډوالو د بیا مشتیدنې پروګرام د بیا رغونې کار پیل کړ تر څو د ایس ای وی پروګرام بیا ژوندی کړو چې په کابل کې د یو مرکې پرته شاوخوا دری سو ورځې تیرې شوې او موږ د یو شمیر سناریوګانو لپاره د بیړني پلان جوړولو کار پیل کړ.
د متحده ایالاتو د کانګرس دا غړي داسې مهال سپینې ماڼۍ ته لیکستوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د انساني بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ د پیل راهیسې د هیواد بد اقتصادي وضعیت د نرخونو لوړېدل د بیکارۍ زیاتېدل او سوړ ژمی د دې لامل شوی چې زیات شمیر افغانان له افغانستان ووزي او بیا هم د وټلو په هڅه کې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په سوریه کې د داعش مشر وجل سوي چې بیلابلو چارواکو ور باندې عکس العمل شوولای دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له لوري تیر شپه د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی له وجلو سره په سوریه کې یو مهم ترورسي ګواښ لمنځه ولاړ. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشی مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه. کله چې امریکایي ځواکونه دته ورنږدې کېدل د لویې پر ځان چاودنه وکړه ولسمشر بایدن زیاته کړ چې القریشی پرته لدی چې په دې ودانی کې چې دی وو خپل کورنۍ یا نورو ته پام وکړي پر ځان چاودنه وکړه او لدی پاتې شو چې د خپل جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر د هم ویل چې د اداره بل شریکانو سره د هڅو ته دوام ورکړي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا د ولسمشر په وینا د عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ.
is testament to America's reach
da amliyat da sabitavi cha amrika da afghan lari che trahgarota kada nari par jay ke patshwi wi war warasti shi away
anywhere in the world
tar khabari gundi mukhki ulas mashar biden po bayan ke wili wo che da surip shmal bidis ke amrikai zo kuno da turasan par sat amliyat tar sarakri aw da pawjan bir tar ugra mat khpulo zayuno ta stane shwi بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل د عملیات د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخو عملیاتو یو برخه وه څو په دغو دوو هیوادو کې د داعش له لوري د سیمو د نیولو مخنیوي وکړي او د آزادو شویو سیمو ثبات خوندي شي. بلینکن زیاته کړه چې د القریشي مړینه پر داعش سخت گزار دی او هدف د تل لپاره د داعش له منځه وړل دي. بلی خواته روسیه چې د اوکراین پر سر للبی دي سره په کړکیچ ته په سوریه کې د داعش د مشر د مړینې د پیښې ستاینه کړې ده او ویلې دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړیو په ګډون د داعش پر ضد د نورو هیوادو د هڅو ملاتړ کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر ویلي که روسیه پر اوکراین برید وکړي اروپایي ټولنه به یو ځایي پراخ سخت بندیزونه پر دغه هیواد ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اروپایي کمیسون مشره اورزلا وینټرلین د سختو بندیزونو خبره په داسې وخت کې کوي چې د اوکراین په تړاو له روسیې سره لور ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. روسیې نږدې 1000 پوځیان د اوکراین له پولې سره ځای پر ځای کړی دي چې لویدیز شک لري چې د اوکراین د نیولو لپاره راوستل شوی دي. روسیه له لویدیز امنیتی تضمین غواړي او دا ژمنه غواړي چې کله به هم ناتو کیفته غړیتوب نه ورکوي. وینډرلین نن په یوه مرکه کې وویل چې پراخ سخت مالی او اقتصادي بندیزونه یې چمتو کړي دي چې له دې سره بهرنۍ پانګې ترلاسه کول محدودیږي، صادرات کنټرولیږي، په ځانګړې توګه تخنیکی وسایل. د اروپایي کمیسون مشر زیاته کړه چې په دې چمتو شویو بندیزونو کې د بالټیک سمندرګي له لارې د نورم د ستریم 2 په نوم د ګازو پایپ لاین هم شامل دی. د وویل چې د دې پایپ لاین فعالیدل د روسیې له چلن سره تړاو لري. د وینډرلین په وینا دا هم ښکاره ده چې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان به له دې بندیزونو سخت اغیزمن شي. د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې به د فرانسې ولسمشر امانویل میکرون چې پرون یې په تلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره خبرې وکړې، د دوشنبه په ورځ ماسکاو ته او د سه شنبه په ورځ اوکراین ته سفر وکړي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متا شرکت اسهام په یو ورځ دومره ټیټ سول چې د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې ساری نو لیدل شوی. احمد شیبر تفصیل لري.
د متا شرکت اسهام د پنشنبی پورس شپږ ویش په سلو کې شکته شول چې د دې ورځې په ترڅ کې تر 200 شل میلیارد ډیر ډالر للا سور کړل. د 2023 کال د روسیې درې میاشتو د ګټو اعلان وروسته معلومه شوه چې دې شرکت هغومره ګټه نه ده کړې چې وړاندوینه شوې وه. ورلم خدا سي اټکل کېده چې د دې درې میاشتو عواید به 10 میلیارډ ډالر وي، خو دا عواید د 20 او 90 میلیارډ ډالرو ترمنځ کچې ته ورسېدل. همداراز په تیرو 30 کلونو کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر د پروسس کال په روسیې درې میاشتو کې نږدې نیم میلیون کم شو، چې د هر څه د دې باعث شول چې د متا په نوم د فیسبوک، انسټاګرام او واټساپ د شرکت هر سهم له 320 ډالرو 290 ډالرو ته د پنځنبی په ورځ ښکته شي. د پروسه شکل د روسیو درې میاشتو د کارکونکو شمیر نږدې نیم میلیون کم شوی چې اوس یو میلیارد او 910 میلیونه پاتې دی. متا شرکت وایي چې سږ کال به په لومړۍ نیمایي کې له ګواښونو سره مخامخ وي.
له خبرونو ور اخوا
اشمل اند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په کندهار کې سکهال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. کاروانګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنکړي، نو ځکه ډیر کاروانګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلیا او سولري برېښنا په مټ اوبه برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تریاکو کښت اجازه ورنکړي او بیې تر دې هم لوړې سي.
در مخم کره کېدل شش کال په دې دغه کېږي. د خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي ته تریاک بنجیږي ګران بسي، په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخواته خو ګر سره داسې وخت به رالی ول بنج تریاک نه اوس څومره ګران سوي چې دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وایي بنجیږي بالا به نه وي دغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنار یې ځکه کرلی چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولی.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بره داسې یو کار دی اوس مثال ځکه ده مالا نو اوس وایي په دغه یې نه جوړي غنم یې نه جوړي چې تاریخ کوم یو خدای شوی پر را جوړ کړي په دا خاطر چې یو د چیل اوبه سي بل څنګه کاري بر زه ځان دغه درته کوم اوس دا ځکه ده په غنم یې نه جوړېدو لکه د پاک تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ په اوزي مدد سیمه کې د تریاکو د پیر او پلور بازار په اونۍ کې دوې ورځې پرانیستې وي او خلک په ازاد ډول د تریاکو پیر او پلور کوي. د تریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشئی موادو یو کاروباري وایي د حکومت له لوري مرستې نشته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدیلي معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږ کال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 70 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
د خلکو څخه د معلوماتو روی څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه معلوماتونه کړي دي، زموږ د مجرانو د ترویج د مجرانو څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګفتار څخه هغه مشتوایي وایي سږ کال د 50% 75% پورې سږ کال د تریاکو کښت شوی دی. د پخوا په نسبت چې سږ کال ډېر کرل شوی دی یو اوازه یا هم دغه کېدلی شي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تریاکو کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تریاک ته مخ کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په لویدیځ کې وړمه شپه د پاکستان د پوځ پر دوو مرکزونو خونړۍ حملې وشوې. تر دې وړاندې په یو بل برید کې د پوځ لس سرتیري د تلاشۍ په پوسته کې ووژل شول. په دې موضوع عصمت ساروان په بلوچستان کې له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنان سید علي شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د وروستي برید د مرګ ژوبلو په اړه پاکستاني چارواکو زدو نقیص شمیرې اعلان کړې دي. دلیل یې څه کېدای شي؟
یو خوچونکي دا ډېرې لرې علاقې دي، یو نوشکري بل پنجګور دی، دا مغربي بلوچستان دی، نو ظاهره ده دلته چې کوم چارواکي دي دا غو سره انفارمیشن چې دی هغه هم ډیر په پیسیز کې په ټوکړو کې راتلی، او بیا داسې و چې دا هلته چونکې د فرنټیر کور چې کوم پیراملیټری فورس دی هغه چې کوم کله د داغه سره دا بلاست وسلو نو الته انفارمیشن چونکه فایرینګ مو د ماکیم وی داغه په نتیجه کې چې د هغه ځای کم ځای چارواکی وو کاغه ډیپټی کمشنر وو که د پولیسو افسرانو دا هغه سره معلومات ډیر کم وو نو بیا داسې دا په ټوکړو کې دا معلومات راتلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید یو خبره وکړه فوج دی بل خبره وکړه د دې سره سم د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاء الله لانګو هغه چې بیا کم خبری اعلان یو خبری کانفرنس وکي په هغه کې دا وویل چې د فوج د چې کم سکیورټی فورسز دی دا هغه دوه سرتیری چې کم دی هغه په دې کې مړ دی او د دې سره سم بکولې د چې نه ترګر دی هغه چې دی هغه په کې وجل سوی دی او دا خبر مو وکړ چې په پنجګور او نوشکی کې دروشت چې کم سرتیری دی هغه جوبل سوی دی او بل خبر دا وکړ چې په پنجګور کې دا درې غنټې څلور غنټې مخکې د خبری کانفرنس وکي د وویل چې الته وسم آپریشن روان دی فایرنګ روان دی الته څلور پنځه ترګر وو هغه غورځېدلې دي د هغه د نیولو هڅه کیږي
ورستیو کې دا ډول بریدونه پچیر بیا په بلوچستان کې ډیر شوی دی د دې دلیل څه کېدای شي
بالکل دا خبره صحیح ده چې دا بلوچستان ایالت کې په اوسنوي شپو کې تاو تریخوالی چې دی هغه ډیر زیات شوی دی دا سیدی بیا کته وګوري لس کاله مخکې یا و کاله مخکې یا اته کاله مخکې نو بلوچستان ایالت کې چې و تاو تریخوالی ډیر زیات وو دلته کا هدفي وژنې وي کته شتونی وي کده بمو چاودنی وي دا بیخي ډیر زیات وي یعنی د روزانه پر بنیاد باندې کېدل اوس دا ویل سم چې واقعیت چې دی هغه کم دی لیکن دا غو اثر ډیر زیات دی یعنی په کراچي کې پر کم سٹاک ایکسچینج وو پر هغه باندې ترګر بریت کیږي او بیا چې کم بلوچ بلتون غشتون کې دی هغه پړه په خپل غاړه اخی او د دې سره سم بیا غوادر چې کم پهل کانټیننټل هوټل دی پر هغه باندې کیږي یا لاهور انارکلی کې کیږي نو اوس واقعیت چې ما په فکر سره دا خو صحیح ده د درویا د سلور کالو چې موږ موازنه کوو داغه په پرتله خو زیات سوی دی لیکن بیا کتر یعنی وا ته کال یا لس کال مخکې خبره وکړو داغه په مقابله کې واقعیت چې دی هغه کم دی خو اثر یې ډیر زیات دی نو یقینا افغانستان کې چې دا کم اوس دا یو ډیر غټ د تشویش خبره ده چې هلته اوس د پاکستان مخالف حکومت خو نه دی لیکن د هغه باوجود دلته دوی به چارواکي دا وایي چې د هغه ځای څخه چې کم بلوچ بلتون غشتون کې چې کم خلک وو هغه ټول راواوښتل هغه دلته ځای پر ځای سوی دي او دغه واقعیت چې دی هغه کوي
په بلوچستان کې له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنان سید علي شاه سره مرکه وه موس په هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زه مولوی زاده د لغمان ولایت د مندرول د لیسې سمالم په دې رنګ عرض کوم ما ډیر پیغامونه ولېګل زموږ 200 شپږ اتیا کوو معلمینو نمرې د دشت د ګمبيري کې غصب شو غاصبینو ته هیڅ چاته ونه ویل اوس حیران پاتې یو چې امارات اسلامي ولې د شي ویده دي امارات اسلامي ته خو زموږ ډیره توقع و موږ ډیره دواګانې ورته وکړي اوس د دې دسی نه کوي چې زموږ د دواګانو باندې موږ خیمانه شو خدای دې وکړي چې دغه غاصبینو لاس لنډ کړي
حقدل د هلمند ولایت د سره په تماس کې ام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو از ما پیغام ورسې تر ولورپور چارواک پورې زما غوښتنه دغه د زهر کلی وایم چې دغه د انجن ټولګي او د حلوکانو ټولګي په اړه کړي دي په ګرمي ولایتو کې زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه ک ټولګي وایي ک په کم پنځه کې هغه خپل اسلام نه ورکی هغه خپل اسلام ورسره یې کچری داسی چې خپل اسلام نه مانی دا په کورو په هر ځای کې کولای شي زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې موږ هواد راتلون کې باید روشاني باید خوندې فعال کې دغه پیشنهاد خدای تعالی دی چې ازادي راډیو ورورسې تر خوچربا کوي و سلام
چې دا محاکمو کار دی څه سره چابکې محکمې کارونه د محکمو ډېر ورو روان دي تقریبا چې عمارت راغلی دي په لسنځه میاشت کښې د کندهار په ولایت کښې پنځه خلاصې هم نه نیسوي نو خصوصا بیا د ابتدائیه محاکمو کارونه ډېر ورو روان دي ډېر سوکه روان دي که چېرې د عمارت مشرانو نظر دا چې تعطیل ورکوي څه معطلي ورکوي بیا دې خلکو څه اګا کړي خپل ستونزې محکمې ته نه وړي او که هغه چې نه وي نه بیا نو باید چې لکه څنګه چې عمارت اصول وایي هغه چې په پنځلس ورځې کښې حل کړي په میاشت میاشت کښې دا ستونزې په محکمو کښې پراته دي د کندهار د ولایتو څه خبرې مملي خادم دی الله وساته زما پیغام
وس هم دومره دا ازادي رادیو خبرونه د سهار لو او د مخام تر وو پوري دوام لري. په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره اوسئ.